دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو او اوونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان گاونډي هیوادونه او طالبان په کورنۍ جګړه کې هیڅ ګټه نه لري. د پاکستان حکومت پر مذهبي ډلې تحریک لبیک بندیز لګولی دی او امریکایي ولسمشر وایي له روسیې سره د باثباته اړیکو غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغان ولس، گاونډي هیوادونه او طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې په پیلولو کې هیڅ ګټه نه لري. نوموړی پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته یې وویل چې د سفر پر مهال له هر چا اورېدلی دی چې له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونې واورېدلې. په کابل کې چې له بلینکنه د امریکایي سرتیرو تر ورتلو وروسته د کورنۍ جګړې د امکان په اړه وپوښتل شول نو ده وویل چې څومره چې اورېدلې ان طالبانو هم ویلي چې په جنگ کې هیڅ ګټه نه لري. دوی ویل چې طالبان په نړیواله توګه په رسمیت پیژندنه او د خپلو مشرانو د آزاد سفر په ګډون د افغانستان نړیوال ملاتړ غواړي. خو په وینا یې که هغوی کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو هیڅ غوښتنه به یې پوره کېدل ممکن نه وي. بلینکن همداراز خبرداری ورکړ چې که پر امریکایي سرتیرو یې له افغانستانه تر وتلو وروسته برید وکړ نو له خورا پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي. بلینکن په کابل کې شاوخوا 8 ساعته تیر کړل او هلته یې چارواکو ته د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر جو بایدن د اپریل د 14 پر شپه په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان او نوې نیټه اعلان کړه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د خبرو له لارې د ډلې له مشرانو سره د مسئلو هواري هڅه وکړه خو هغوی د مظاهرو پر وخت پر پولیسو او حکومتي ودانیو بریدونه وکړل.
دیوی مونږ ډیر کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا مسله ختم شي خو د هغوی ارادي ډیرې خوفناکې وي او د خپلې ایجنډې نه پشا کېدل. نو مونږ دا ټول کوششونه د ملک د امنیت لپاره کړي دي.
د تحریک لبیک پاکستان یو ویاند راجا دانش بختیار بیگا مشال راډیو ته ویل چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي او هلته به ورڅخه ځواب غواړي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتارۍ وروسته مظاهرې پیل کړې. شیخ رشید ویل د تاوتریخوالي پر مهال دوه پولیسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شول. تحریک لبیک ډله وایي اوه پلویان وژل شوي او زرګونه گرفتار دي. دا ډله له حکومت غواړي چې تیر کال په نومبر کې له شوې موافقې سره سم دي د اپریل تر 16 د اسلام پیغمبر د خاکو د خبرېدو په غبرګون له فرانسې سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات پرې کړي. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپلو وګړو ته ویلي چې د لنډ وخت لپاره د پاکستان پرېږدي. سفارت پرون په یو بریښلیک کې په پاکستان کې میشتو فرانسویانو ته ویلي چې د فرانسې ګټو ته د جدي ګواښ له کبله دی په عارضي ډول له هغه هېواده ووځي. په ایمیل کې راغلي چې فرانسویان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال شي. خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې ټول فرانسوي وګړي محفوظ دي او ورته هیڅ ګواښ نشته. اژانس فرانس پرس وایي حکومت په اسلام آباد کې د فرانسې شاوخوا د فرانسې سفارت شاوخوا اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دی. د پرمختګونو پر داسې مهال شوي چې روانونی د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان پلویانو په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت غواړي چې تیر کال په یو فرانسوي مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو د خپرېدو په غبرګون له هغه هیواد سره هر راز تعلقات ختم کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر کال په اکتوبر کې د خاکو د خپراوي دفاع کړې وه او ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر جوړجاړی نشي کولی. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي هیواد له روسیې سره باثباته او اټکل کېدونکې اړیکې غواړي او پر هغه هیواد د پراخو بندیزونو له لارې د ترنګلتیا زیاتول او د دوامداره شخړې سلسله پیلول نه غواړي. نوموړي تیر مازیګر د بندیزونو تر اعلان وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر وخت خبرداری ورکړ چې که روسیه یې په جمهوریت کې مداخلې ته دوام ورکوي نو په غبرګون کې نور اقداماتو ته چمتو دی. بایدن ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د خبرو پر مهال ورته خبرداری ورکړی چې امریکا به په انتخاباتو کې مداخله او پر سولر وینډز کمپنی د انټرنیټي برید کوټله او مناسب خبرګون خي د وویل امریکا لا سخت عکس العمل خولې شو خو د ترنګلتیا زیاتې دو مخنیوي لپاره لدې کار ډډه وکړه. تر دې مخکې پرون بایدن کرملن په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر سولر وینډز شرکت د انټرنیټي بریدونو لپاره ذمہوار وباله او له هیواده د لسو روسیو ډیپلوماټانو ایستل او پر لسګونه روسیو وګړو او ادارو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پوځي حضور پرته هم کولای شي چې په افغانستان کې د ګټو پر وړاندې د ترهګرو ګواښونو مخه ونیسي. چارواکو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د اپریل 14 شپې مهال وویل چې د سپتمبر تر 18 پورې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. افغان حکومت ویل د بایډن د پریکړې درناوی کوي خو طالبان وایي د واشنگټن دا فیصله د دوحې د موافقې سرغړونه ده. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې دا هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغې زیاته کړه
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې سوي دي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگټن کولای سي په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی این این خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ایتلاف قواوې نه وي له ګواښ سره زموږ د مقابلې وړتیا به بدله سي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولای سو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړه چې واشنگټن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی.
موږ نیت لرو د بشري مرستو له لارې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې که نه غواړي له نړۍ بیل اوسي او د نړیوالې ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به روان کال د سپتمبر تر 18 له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د مې تر نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیری لري. د دې ترڅنګ 1000 نور سرتیری د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي. ناټو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د افغانستان څخه وباسي.
اوریدونکو د فریبا ظاهر پر رپورټ کې له افغانستان د سرتیرو وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو خبر شوی. د ولسمشر جو بایدن تر اعلان یو ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ولیدل. بلینکن له افغان مشرانو سره تر لیدو وروسته ویلي چې له هغه هیواده د سرتیرو ایستل د ستراتیژیکو اړیکو د کمزورۍ معنا نه لري. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیدنه کې تر ډیره بحث له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو متمرکزو. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غنی د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیګ په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. د غشان په دې لیدنه کې ښاغلي غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې یاد کړې او ویل افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په یوازې توګه د خپل خاورې او هیواد د ساتنې او دفاع وړتیا لري او افغان ولس د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د اعلامیې په یوه برخه کې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قول راغلی دی چې اوس چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو هوډ لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر محور د همکاریو د یو نوي فصل د پیل په اړه یو واضح بحث ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. د ارګ د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماټیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان سولې بهیر د اسانتیا په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عبدالله عبدالله سره هم کتلی دی. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. بایدن وویل د روان میلادي کال د مئی له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي او د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. خو طالبانو د بایدن دی اعلان ته په خبرګون کې ویلي دي چې امریکا د دوهې له هوکړې سرغړونه کوي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل، افغان حکومت وایي د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي او دا چې ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو پوره توان لري. امریکایي ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 شپې مهال په خپله وینا کې ویل چې تر سپتمبر له افغانستانه خپل ټول سرتیري باسي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې به پر پاکستان څه اغېز وي او آیا د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې به بدلون راشي او که څنګه؟ منور شاله شونونکو سره خبرې کړې دي او دا پوښتنې را ځوابوي.
افغان چارواکي وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو وتل د اندېښنې خبره ځکه نه ده چې اوس مهال 90% عملیات افغان ځواکونه کوي او امریکا ورته ویلي چې مالي مرسته به یې جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په 11مه به د دوی په مشرۍ د نیټو ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو به په پاکستان څه اثرات وي؟ په دې اړه خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو سوله را نشي نو دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې اندېښنه شته چې پاکستان ته به هم زیان رسیږي.
که په افغانستان کې دا حالت دوام لري نو بیا هو په پاکستان هم ډېر منفي اثرات پریوزي او په پاکستان کې دوران لینا تاګيري ډېر زیاته را په مختلفو قومونو کې اختلافات دي نو دې پاکستان ته هم ډېره غټه خطرې ده. دا وایم چې کچې امریکا قوا او باسي نه پکار دار چې ټول منطقوي قوتونه چې کوم دي نه هغه خبره کوي چې هغه په افغانستان کې مداخله نه کوي، هغه په افغانستان ته ترهګر لیږي. هغه افغانستان ته ترهګر لی مداخله کوي نو بیا به په افغانستان کې تباہی تر زیاته راځي او د دې تباہی اثرات په پاکستان ورومرو وي.
افغان حکومت په تیرو خواوشا دوه لسیزو کې وخت په وخت پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او په دې هیواد کې په جګړه بوخت وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي. سوال دا هم دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پاس آیا د دغه هیواد په اړه د پاکستان په تګلارو کې کوم واضح بدلون امکان لري او که څنګه؟ په دې پوښتنه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان ځان د افغانستان له حالاتو په مکمله توګه نشي جدا کولی، خو په کار ده چې دغه تعلق مثبت وي.
نور ملکونه خصوصا هند افغانستان کې خپلې خفیه کې دي، لپاره پاکستان دا غواړي چې هلته چې کوم حکومت وي دولت وي هغه د پاکستان سره دي یا کم از کم دوستی نه لري. دا ممکنات کوي چې پاکستان چې دی د افغان حکومت سره ودرېږي او د هغې اپوزیشن چې کوم دی تاریخ دی هغې ته دا ووایي چې تاسو ډسبندي وکړي حکومت سره شامل شي په او بیا چې دی پوره به د افغانستان جوړ کړي. نو څومره افراد په دې کې ګیره کېږي، څومره پاکستان دا غواړي نه غواړي
بل خو د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان د افغانستان په اړه د خپل پخوانیو تګلارو له وجې ډیر زیان من شوه او هیله ده چې خپل غلطیان به نه تکراروي.
ځکه چې د دې جنگ کوم نقصانات شوي دي یا د وړاندې چې کوم جنگ افغانستان کې داغي نقصانات نو خلک دغه ته ګوري او کوم چې څوک سرواکي دي یا څوک چې مقتدر حلقې دي هغه مو ته ګوري نو نقصان یې زیات دی د افغانستان په حالاتو کې گوتی و غلی یا پاغی کی کار ساتل یا پاغی کی دستور گو تورا و دستور گو چپ ساتل دغه پالیسی نچلی گی زم چی دار رستا شویده.
دا محال پا افغانستان که خواهوشا لز زرا بحرانی سرتیری میش دی شپکی تقریبا دونیم زرا امریکایان دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې دي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل حکومت د خبرو لارې د مسالې حل غوښت خو د ډلې پلویانو پولیسو او سرکاري ودانیو باندې بریدونه وکړل نو ځکه د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم ورباندې بندیز لګوي. د تحریک لبیک ډلې یو ویان بیګا مشال راډیو ته ویل د حکومتي پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي. حکومت دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې د اپریل پر 12 د هغې ډلې پلویانو د خپل مشر گرفتارۍ پر ضد د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې لارې وتړلې او قهرجنې مظاهرې وکړې. دې ډلې تیر کال هم په فرانسې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر احتجاجونه کړي ول او له حکومت یې غوښتل چې له هغه هیواد سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات ختم کړي. سراج زهیر تفصیل لري.
د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې یې ویلي تحریک لبیک پاکستان د تر هغه کې په پیښو کې ککړ وو او داسې اقدامات یې کړي چې له قبله یې د ملک امنیت ته خطرې سره مخامخ شوی وو. خلک یې راپارولي وو او دارنګي په سرکاري املاکو او په سیکورټي اهلکارانو حمله هم کړې وې. نو حکومت دا ډله د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړه. له دې وړاندې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وی چې حکومت کوشش کوله چې دا مسله په مذاکرات او هواره شي. دی وی مونږ ډیر کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا مسله ختم شي خو د هغوی ارادې ډېرې خوفناکې وي او د خپلې ایجنډې نه پشا کېدل. نو مونږ دا ټول کوششونه د ملک د امنیت لپاره کړي دي. تاسو وګورئ زموږ پولیسو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو او دې دوران 580 پولیس اهلکاران جوبل شوي دي
اور 580 پولیس والے زخمی ہیں.
بلکل د حکومت پدی فیصلہ باندھ د تحریک لبیک پاکستان ترجمان راجا دانش بختیار مشال ریڈیو ته وی حکومت د دوی سره لوز او تلون کړي وو چې د شلم اپریل پورې بعد د دوی غوښتنې منل کیږي تر هغې به د تحریک یو غړی هم نه نیول کیږي. نو چې حکومت د دوی پر ضد کومه د بندیز فیصله کړي دوی به پر ضد سپریم کورٹ ته ځي چې څنګه یو سیاسي ډله بندیزونه لګوي.
تحریک اس طریقے سے بین ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو بین نہیں کر
دے وہی تحریک پدا سی طریقہ ناقانون نشی گرزولے کے دے اور حصے اور سیاسی ڈل پر بلی ڈلی باندھی بندیزوں نے نشی لگولے. نو انشاءاللہ مونگ با ددی پر ضد سپریم کورٹ زو زک چی زمون سرا حکومت دا شلم اپریل پورے لوزنامہ کڑے وا نو تر دا شلم اپریل پورے حکومت ددی پابند وو کہ زمون یو غڑے با نہ گرفتار بھی او ددی باوجود زمون مشر دلاور نہ گرفتار کو نو حکومت پخپل ددی لوزنامے نہ پشا شوے دے چی جواب بئی پا عدالت کی ور کبھی
جس کی جواب دہی حکومت عدالت میں کرے گی.
دل حغیر اس چی دا اپریل پر 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر ساد حسین رضوی گرفتار کړو. د کوم روسو چې پټول پاکستان کې د تحریک لبیک کارکونانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموسی رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي، د فرانس نه دې د پاکستان سفیر واپس راوبلل شي او د فرانس د مصنوعاتو دې بایکاټ وکړي. د کوم روسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
پر تحریک لبیک ډلې مو د بندیز په اړه د سراج زهیر رپورټ واورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. فرانسې د اپریل پر 15 په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په لنډمهاله ډول دې له هغه هیواده ووځي. دا اقدام په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې تر مظاهرو وروسته کیږي. د پاکستان حکومت ویلي د فرانسې د سفارت او وګړو ساتنې ته ژمن دی. تحریک لبیک پاکستان تیر کال په فرانسه کې د اسلام پیغمبر تر خاکو خپرېدو وروسته له اسلام آباد غوښتي ول چې له هغه هیواد سره ټول تعلقات پرې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اکتوبر کې ویلي ول چې د بیان ازادي پر سر هیڅ جوړ جاړی نه کوي. د نوموړي تر څرګندونو وروسته په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهرې وشوې. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباعو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتي ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلي چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان ووژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکی وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په شمالي وزیرستان کې د غوا شویو کسانو کورنۍ له حکومت د هغوی د خلاصولو غوښتنه کوي. په فبروري کې وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان وتښتول چې پکې درې د یوې کورنۍ غړي دي. د میرالی د خدي کلی اوسیدونکی کمال شاه وایي یو یو ورور او دوه د تره زامن ول. چارواکي وایي د تښتول شویو د خوشي کولو هڅو ته دوام ورکوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شونه د غوا شوی کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی کسان د وسلوالو د منګولو نه را خلاص کړي. د فبروري په 28 تحصیل شونه وسلوالو شپږ کسان لزان سره بولي چې په کې درې د میرعلي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د میرعلي خدي اوسیدونکي کمال شاه مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان نا دا مطالبہ کی داس وول کی چدا مش کا سوندا سر نظر خوشی چونکہ مبارک رمضان مہینہ دو شدینا ڈیر جوتے پوٹینشن سے تکلیف سے دی بال بچے پہ تکلیف سے دی ڈیر جوتا پریشانی دو
کلامو چے پدیاڑا د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې انتظامیه او پولیس لګیا دي هیڅ غافل نه دي. د تحصیل شوا کابل خیلو جرګې د لارې او سره سره لټون عملیات هم دوام لري. نو موړی و ویل چې دوه ځله د مشرانو جرګه د پولې پورې هم لګلې چې ګومان کوي اغوا شوي کسان وسلوالو له پولې اړولي تما کړي چې زر څه لاره جوړه کړي. تحصیل شوانه اغوا شو شپږ کسانو کې د میرعلي همایون داوړ، ایډوکیټ عتیقلا داوړ، شهنشاه داوړ، د دې ترڅنګ د میرامشاه صحت محکمې اهلکار، یو د ایبټ آباد او یو د میاولي اوسیدونکی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د
مشال رادیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
لاهور های کورټ د اپریل پر 14مه په ضمانت د مسلم لیگ نون د یو مشر شهباز شریف د خوشی کولو درخواست منظور کړ. د احتساب قامی ادارې نیب شاوخوا و میاشتې مخکې نوموړی له خپل آمدنه د زیاتو شتمنیو لرلو په تور نیولی و. د هغه وکیل عدالتي اوریدنې ته وویل که د نیب په 110 ګواهانو کې یو هم وایي چې شهباز شریف ملزم دی نو د ضمانت له غوښتنلیکه به تیر شي. خو د نیب وکیل وویل که شریف بېګناه وي نو د ضمانت پر ځای دې د خوشی کولو درخواست ورکړي. په ضمانت د شریف د خوشی کېدو پریکړه پر داسې وخت شوې چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم دننه اختلافاتو سر راپورته کړی دی. نو دا پرمختګ د پاکستان پر سیاست څه اغېز لرلی شي؟ اسرار مومند د جواب لټولو هڅه کړي.
لاهور کې د سیاسي چارو په امتیاز عالم په 15 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف له خوشی کېدو سره به پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم بیرته روغ شي، ځکه چې د پیپلز پارټي د مشر اسیف علي زرداری او شهباز شریف سوچ تر ډېره حده یو شان دي. دواړه له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو پر ځای په پارلمان دننه بدلون غواړي. نوموړی وایي پیپلز پارټي چې په سند صوبه کې حکومت لري نه غواړي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت ختمولو لپاره له سند اسمبلی یا خامی اسمبلی استعفاګانې ورکړي. خو جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز چې ګوندونه یې په مرکز او صوبو کې حکومت نه لري غواړي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت ختمولو لپاره اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي. امتیاز عالم وایي په بی ډی ایم کې د راپورته شوی اختلاف اصل وجه همدغه ده.
د متبادل په تور شهباز شریف د عمران خان لپاره چیلنج و. که عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لري کړل کیږي نو د اسټابلیشمنت متبادل امیدوار به شهباز شریف وي، نو ځکه خو عمران خان هغه په جیل کې واچولو خو اوس هغه آزاد شو.
د پاکستان پوځ ویلي دي چې په سیاست کې لاس نه لري، بلخوا حکومت هم ویلي چې شهباز شریف نیب نیولې او دوی د نیب په کارونو کې ګوتې نه وهي. البته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښې فردوس اشقاوان د اپریل په 15مه لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف ضمانت په میرټ نه دی شوی، خو نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. د کراچی پونتون استاد توصیف احمد بیا وایي د شهباز شریف تر خوشی کېدو وروسته اوس کاته دې ته دي چې پی ډی ایم به د نواز شریف او د هغه د لورو د پوځ د جارحانه بیانیه مخې ته وړي او که د شهباز شریف د اعتدال پسندۍ بیانیه به خپلوي. توصیف په 15 اپریل مشال ډیو ته وویل که د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د ټولو غړو ضد کیسونه ختمیږي نو بیا ممکن دا چې د اسټابلیشمنت او شریف کورنۍ ترمنځ څه قسمه جوړ جاړې روان وي او اوس یا راتلونکو انتخاباتو کې مسلم لیگ نون په حکومت کې راشي.
د شریف کورنۍ ته اسانی ملاویږي، د نواز شریف ضمانت کیږي او د کورنۍ گرفتار غړي خوشی کیږي نو بیا خبره مخکې تللی شي، خو که داسې نه وي نو بیا یوازې د شهباز خوشی کېدل به څه خاص ګټه ونه رسوي.
د یادونې ده چې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان جمهوری غورځنګ په نومو اتحاد جوړ کړی او دوی وایي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به نسکوروي، ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شوو درغلیو په وسیله جوړ شوی، خو پوځ حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي دي. البته په دې وروستیو کې په پی ډی ایم دننه اختلافات رامنځته شوي دي. ځینې ګوندونه د حکومت ضد د لانګ مارچ او له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو نو ځینې بیا په پارلمان دننه د بدلون راوستو غوښتنه کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوردونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی افغان روس گاونډي هیوادونه او طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې په پیلولو کې هیڅ ګټه نه لري. نوموړي پرون په ناڅاپي سفر کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د سفر پر مهال له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونې اورېدلې. په کابل کې چې له بلینکن د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې د امکان په اړه وپوښتل شول، نو ده وویل څومره چې اورېدلې ان طالبانو هم ویلي چې په جنګ کې هیڅ ګټه نه لري. بلینکن په کابل کې شاوخوا 8 ساعته تیر کړل او هلته یې چارواکو ته د سپتمبر 23 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د خبرو له لارې د ډلې له مشرانو سره د مسلو هواري هڅه وکړه، خو هغوی د مظاهرو پر وخت پر پولیسو او حکومتي ودانیو بریدونه وکړل. د تحریک لبیک پاکستاني وویند راجا دانش بختیار بیګا مشال رډوتول چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورت ته ځي او هلته به ورڅخه ځواب غواړي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتارۍ وروسته مظاهرې پیل کړې. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپلو وګړو ته ویلي چې د لنډ وخت لپاره دې له پاکستانه وځي. سفارت پرون په یو ایمیل کې په پاکستان کې میشتو فرانسویانو ته ویلي چې د فرانسې ګټو ته د جدي ګواښ له کبله دې په عارضي ډول له هغه هېواده وځي. خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې ټول فرانسوي وګړي محفوظ دي او ورته هیڅ ګواښ نشته. دا پرمختګونه پر داسې مهال شوي چې روانه اونۍ د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان پلویانو په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت غواړي چې تیر کال په یو فرانسوي مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو د خپرېدو په غبرګون د هغه هېواد سره هر راز تعلقات ختم کړي. او امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي هېواد له روسیې سره باثباته اړیکې غواړي او پر هغه هېواد د پراخو بدلیزونو له لارې د ترنګلتیا زیاتول او د دوامداره شخړې سلسله پیلول نه غواړي. نوموړي تیر مازدیګر د بندیزونو تر اعلان وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر وخت خبرداری ورکړ چې که روسیه یې په جمهوریت کې مداخلې ته دوام ورکوي نو په غبرګون کې نورو اقداماتو ته هم چمتو دی. تر دې څرګندونو مخکې پرون بایډن د کرملین په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر سولر وینډز شرکت د انټرنیټي بریدونو لپاره ذمهوار وباله او له هېواده یې د 10 روسیو ډیپلوماټانو ایستل او پر لسګونو روسیو وګړو او ادارو بندیزونه اعلان کړل. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیز خپرونې هارون باچا هنري کړی. په دې خپرونه کې د ځوان سندرغاړي سنی خان ترک سندرې او د هنر په اړه د هغه خبرې اوري. دا خپرونه هارون باچا د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې او اوس یې تکرار اوري.
مشال رادیو هارون بچا هنری غړای دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. د دې ونه د خبرونه ملممو ځوان سندرغاړي سنی خان ترک ته د مانسری د وګای کلی له خو یو مدوش په کناډا کې اوسي. دا مهال وطن تتللې دی او اسلام آباد را سره ټلیفون په لیکا راغله دی خبرې ورسره کوو او سندرې هم ورو. سنی جان سلامونه او مننه چې بیا به هم وخت راکړل او خبرونه ته راغلي.
وعلیکم السلام باچا جی صاحب، تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنو ورونو ته سلامونه، ډیره مننه کوم.
ښه، نو د اوریدونکو ته ستاسو مینوالو ته ووایو چې ستاسو په دې ژوند کې دا څو ورځې مخکې کوم غټ بدلون راغلی دی، ته به غواړې چې هغه ته حال ورکړم که نه؟
بالکل بالکل جی، دا خو پښتانه زمونږ پښتانه ورونه مدي ټایم اوري او بالکل تاسو ورکې جی.
ښه، نو بس د واده دی مبارک شته. خو ته خو واده ته تللې وې کنه؟ واده دی وشو په خیر او خوشاله ژوند دې ښه دی؟
جی بالکل، ډیر ډیر مننه او ډیر ښه ژوند مې دی الحمدلله. او از د مور پلار د واګانې دي ټولې او د مینوالو مینه ده، نو شکر دی لکه فلال هر څه ټیک ټاک روان دي الحمدلله.
څومره وخت پس لاړې وطن ته؟ ملگیری
باجا جی صاحب، والله چې ما تم په ولی می ګډېرو مرګو وی چې ځان دې پاساو کړلو. خو واده لکه دا ما خپل پلا او خپل فیملی ته او ټول چاپر چل ته نه وکړل، دا فیصله نه وکړه چې واده کول پکار دی مالا.
زه خده خده بس خو دې نصیب خکا دا خده چې ژوند د سړی پوره شي کنه یو ملګریم د ژوند په کار وي ما خو چې ته د اوګای د منسرې د اوګای کلی دغه سیمه او شاوخه امام کتلې یو وخت درغله مډیر خولي سیمه ده نو تاسو پکې دغه اوګای کلی د کلک د کلی کور پاړه معلومات ورکې اوریدونکو ته چې دې تعلق ذات خو 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 پیژنې چې تر کوم ځای کورونه دي څوک دا
بټا جی سر ز دا مانسر ډیسټریکټ کې کوم دی نه چې لږ داسې یو 50 کیلومتر مخکې ورشه نو اوګای راځي ور سره اوګای سره تورغر لګي تورغر او دا علاقې دلبوړای او بیا ور سره بدګرام دا علاقې لګي نو زه اوګای کې دا زماده خاص کړی دی هواګلای دی نو زه خاص هواګلای اوسیدونکې ما او چې کوم کرتون کې اوریدونکې مې اوري نو هغه ته په پته یې دلته ډېر سیلان راځي دې زموږ کلي ته چکر لا
دا هواګلای وتولې وي هواګانې پکې لګي اوچت ځای دی که څنګه
هوا غلای ورته کوي چې دا واقعي چې هوا او غلای ده یو کله غلای ډیره وایي او یو هوا لکه 24 اور لکه تا هوا چلیږي
ها
کډې راځه ګرمي خو هوا ته کی چلیږي
او غلایم پکې کیږي وخت پخت
دی وخت په وخت غلایم پکې کیږي اسمان ته ډېر ګرمي او غلای پکې ډېره وایي
او ته دا وخت اسلام آباد کې هم کو تاسو کور لري التم فیملی لري کڅنګ اسلام آباد کې څه کوي
جی مونږه لکه جوان نه اسلام آباد کې کوو زکه تاسو ته پته راځلتا سکولونه او ټول حساب کتاب لکه ډیر خده نو ټول لکه زما رور او سیګي او لکه زما والد سه بغم کنیډا ته تل او خپل ته چې هغه جوان دوه کتلو راغې ته خو مشران خوب جیل ویل شي نو بس سړی خو واپس رااله والد سه مې نو نور ټول لکه زموږ کورنۍ ټول دلته اوسېږي او کلی ته مونږ ځو میاشت کې هفتې کې چکر لګو داسې
ښه نو تا ته واده کې سیمه وکړې او ستا یو سندره بستا د واده په دې خوشاله کې هم ستا وورو چې تا په کې وی چې را مینا آسان کار نه دی او دا ډېر عزم او ډېر کلک تړون غواړي
بالکل
او نو بس تا ته بستا د واده او د سندره به در یاد کو په خپل دی ویلې په خپل دی اقرار کړی دی نو ګورو چې سبا مخ کې پیخيږي سنجان زه خو چې ستاده دغه ګورم فیسبوک کې را سره ملګری چې زه ګورم خو ته واده دې کړی دی او ما په خیال چې کلی کور کې نه سارهږي بس په سټوډیو ګانو سره هنرمندانو ته او کمپوزرانو ته او موسیقارانو ته ځان رسولی دی هغې سره مې ستا ځینې عکسونه وکتل
باچاجي صاحب زه تللی وم پېښور نه سټوډیو نه تللی وم او ریکارڈنگز نے کڑی دی اور ان شاء اللہ بس ریکارڈنگز میں پاتی دی ان شاء اللہ سر ٹریکس نے تیار کری دی میں نے غزل میں سندرے میں ٹپے بڈالا ہوں پھر ان شاء اللہ خیری ٹریکس میں ماسٹر صاحب سرا اور ماسٹر علی حیدر صاحب آئی سر میں سر ریکارڈنگ اوکھل جی اور سر میں ارشد علی ارشد علی ڈیر ناموڑے انجینئر دے میوزک نو اگر سر میں سر ریکارڈنگ کری دی یو ٹریک ان شاء اللہ اختر میں ریلیز کوما اور نور با ٹریک سان سر ان شاء اللہ کینیڈا دا اڑوا نو التا بیا دی اس کی کوما
اوس چې ستاسو سندرې ګورم یا ستاسو غږ اورم سنی ګل نو ماته دا سرکار دي ته ولسی سندرې ته خې ویل شي کنه आवाज دی خو دغه بره پچ کې هم ویل شي اوچته سورونه کې او قدرتی او خواږه پکې دي دغه ولسی زمنګ د اهنګونو نو دا نوې سندرې دي هم ولسی دي کنه داسې آرام غزلې هم پکې شته ست د زړه چې جوړ کې
باچی صاحب زما خپل ولسی مختار ډیر خوښي لکه ما ته استاد هم لکه څنګه تاسو راته وی است آواز ولسی دی نو زه کوشش کوم چې خپل مینوال زما مینوال چې څنګه په ما زما په یو انداز مین دي زه غواړم چې هغه انداز کې سو نوی میوزیک سو نوی ټچ سره سمنه ریکارډ کما نو ما دې کوم را کوشش کړی دی چې ولسی رنگ پکې وي زمونږ هغه الگ
اول ریکارڈ کار تھا سندرا اسٹوڈیو کے ریکارڈ اول شی یا پاگا اول پورزو کی چادر سر مرست اکڑا چادر تک لارا گزر سمکڑا چی اسٹوڈیو تبزی فلانی کس تبزی التبا سندرا ریکارڈ کبھی کنا
بچی سے اولنا گانا زبا اول داون چې ما اول گانا میں دا ریکارڈ کری و راش ہو راشا خوالا زما ستا پا انتظار ما اے دل روبا تاک مدون سے دا غزل دیر مخ کی ویلو نو ما دا ریکارڈ کرے ہو دیکھ ما سر دیر امرستا زما ملگرے دے راشد خان دے سوابای دے سیمی دے دے خواہ ہنرمند دے دے خواہ سندرگار دے نو اگر آسر دیر امرستا پکیو کا او زیاد سٹوڈیو لمنگا لڑو او دا ملتا ریکارڈ کو دا غزل نو دا وین اورس تو بس بیا ما دا سوچ کو چی اس پر ٹریکس پر ریکارڈ کو ما
نو بیا ہوتا کینیڈا تے لاڑی کنا کینیڈا تے چلاڑی نو ال تخو سنگ خفہ خو نی خپل وطن پسی جدل تخو کتو وی خو زر زر بس سٹوڈیو تے تلی هنرمندانو ملګرو سره به ملاوی دی پروگرامونه بده کول اس کینیڈا کی تاغه په وکټوریا کی یو 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 جزیره کی پروتی نو دا به تا ګران نه وی چلته دومره لری لاړوي او ال ته خدا سي ډیر دغه نه وی فرصت برابر نه وی سړی ته د موسیقۍ کول وکنه نو ال ته ژوند څنګه دی خفه خو نه ال ته
باکه جی سي زما نیا ال ته دا د هغه د خوښي چې زه ورشم ابو ما ډیر سخت مینه ده نو خفه خو یې مخبل ملګرو پسې لکه دلته به خبر نه ثوابه لا سړی ورشي چکرو لګي ملګرو سره کینی بنڈاری کی خو بس التم دا دا بزما قسمت کی لیگو تھی زلتا لاڑم
او التا خو زش ساده ویڈیو گان گورم وڑی وڑی کل فیس بک پانی ورکی نو التا دی هم زن سره باجه ساتلی دا او کل کل اوس زمزمی هم را پریک دی پخپل فیس بک پانا باندی نو التا بیا دغه کی کوشش کی چې आवाज ریاضت وو کی او موسیقي ته خپل هنر ته وخت ورکی
باچاجی صاحب اولنے کال خو التا پما ډیر زیات ګرانو چې زما سره ملګری نو اوس دا سه حساب د چې ما سره زما ملګری دی دا رباب ملګری را سره دی او تبلی والو را سره ملګری شته ټریک سوم دلته نه ریکارډ کول شه ملګا اما پورا سافټ ویئر انسټال کا په لیپ ټاپ کې او پورا ځان نه مې د سټوډیو والا انجینیر جوړ کړی دی نو صرف څنګه غاړې نه پورا ټریک سوم دلته په خپل ریکارډ کوم
خلیر خلا جی او د دې هنر سره د دې ترڅنګ اپ داسې امریکا او کناډا او دغه ځایونو ته چې خلک لاړ شي ځوانان ستاسو غندنو بیا لته داسې موقع هم ډیر وی چې غي زده کړو کی کنه کم کالج ته لاړ شي کم سکول ته لاړ شي اول خو ژبه زده کی انګریزي زده کی انګلیسي نو دغه په دغه برخه کې سمره خوارې ځای کړی دي کم زده کړی دي کړی دي انګلیش ته زده کو یا بل کم هنر یا سکل یا بل بل څه دغه ته لاړې سبق ته لاړوي کنه
جی باچا جی صاحب زما مشرور ملته ده نو اگر سره ډیر لکه هیلپ اوټ کو پدې کې اولنه چې یو کال کمو پاره کې چې کالج کې ما انګلیش مې زده کو او هغه سره سره مې کورس کو د نتورکینګ دا جاب نوم خره الحمدلله بس هنر عمر سره کومه
تاچی پور بل کی خی جڑ گلنا ماں بالی بنے کی گرز ماں پبرنا ماں بالی بنے کی گرز ماں پبرنا تاچی پور بل کی خی جڑ گلنا ماں بالی بنے
سنی خان ترک سندره مورد سنی جان زموند هارون بچا هنری گړای پرونه ملمه ده سنی جان ته خو مونږ ته څنګه ول د منسری د وګای او استاد موسیقي ته استاد د باجی د شوق ته او د شیانو ته چې زګور منو ماته لګه جالب هم ښکارې چې ځکه چې د منسری او دغه طرفونه د هزارې نه داسې ز سوک نه وینم چې هغه د پیښورې موسیقي اندازونه او یاد د جلال آباد او د استاد محمدین زاخیل دغه اهنګونه او دا شیان وی رانیولی وی پاغه کې کار کول غواړي پاغه پویږي او څه کنه نو ملګری دا سه موندل کدا څنګه کیسه وا
بچا جی سره زموږ کلی کې یو مشهور چې کوم استاد دی راج محمد استاد اوی براتل نظر دا سه یو کې غو نه ما دی براتل زموږ کلی ته نو وګورئ چې پروګرامونو ټول خلک دا سه ناسوی کتونو کی ناسوی نو دیبا پروگرام شروع کو نو باجا باجا سے غاڑی توا چولا او پروگرام بچ شروع کو نو زمین کلی کی خلق لگا پا دے عزت باندے پروگرام کئی چی یارا دا فلانی کس پا وادک کی دا سے پروگرام و نظبا دا سے پروگرام گو لگا شوکیان خلقی دا اوریدل کی خلقی چی پروگرام با ونو زبا ام ناس تو مانو دا آغا ٹائم نا بس لگا یو مائنسیٹ جوری گی چی یارا زا غالما چی زد دا سے میوزیکو کما زما خپل لکه بس راجا استاد نه ډېر انسپایر ما او اغیم دغه سی میوزیک کوي لکه څنګه چې د جلال آباد څنګه چې بریالی سمدی څنګه چې منور استاد څنګه چې استادان دا سی میوزیک نو داسې راجا استاد هم میوزیک کوي نو زه هم هغوی فالو کوم زه هم داسې میوزیک کوم زما دا ټچ ډېر مې خوښ دی
د راجا استاد څوک دی
راجا استاد دین د غوی سیزن کې دی او زما استاد ته ما ورته شکر کړی دا او د دین داسې आवाज دی او ډیر لکه خپل په نظر کې ګورم نو په ما باندې ډیر زبردست لګی دی چې کم چار بیت سټایل له کم چې هغه داستان وې کم چې هغه صفه وې حد کې تمام دی لکه زه هغه فالو کوم ډیر زیات او ډیر متاثر یم
او تاسو په کلی کې په وګای کې او شاوخوا کې نور ستاوند ځوانان شته چې هغه هم سندره وایي یا غواړي چې سندره وایي دغه شان شو کې وي دغه پښتو موسیقي سره او د باجو تبلو او د اندازونو سره
بچا جی سه دیزل چې زلاړه ما نو زموږ کلی کې هر یو انک چې کوم دی هغه سره بیا باجی یا بغ سره راځي. زه ډېر لکه خوشحاله شوم، مهرم شکر دی زمونږ د خلکو ته د میوزیک لوگوں نے اهمیت پته ولګیدا او نو ما ته به وایي چې سره ما سره لګي چا اسکا ما سره وګورس کا او کینه مونږ سره ډېر خوشاله دل راته.
دا سه نور چې تاول چې یو شمیر ځوانان دي چې ځان ته سازونه پیدا کړی دي باجی تبلی او ربابونه، نو دا یو راجا استاد دی کنه نورم په سیمه کې دا سه خلک شته چې دی دا ځوانان ترې موسیقي زده کول شي.
بل یو کس ته دغه نوم دی نجیب، هغه هم ډیر لکه زموږ علاقې کې ډیر فیمس دی او زموږ د علاقې په سطح باندې لکه خو هنرمندان دي. لکه راجا استاد خو لکه په ټاپ باندې ډېر ټول هغه ته استاد وي، مشر مشرانو کې راځي لکه څنګه زموږ احمد ګل استاد دی دا غسي. نو دا د تیرو نجیب الګ ته هغه هم ډېر خدای
الته په کینیډا کې چې څوک موسیقي زده کول غواړي نو الته وته حکومت سره بندوبست کړی دی، داسې اکیډمیا نشته دی ځوانان پورتزي او هنر زده کوي.
باچوزی صاحب اول خو زمونږ دلته پېښور کې اکیډمي ډېر ضروري په کار ده چې دا یانګ کول ورشي خپل د پښتو هغه رنګ پکې زده کړي. او په کینیډا کې خو لکه داسې چې ستاسو نو کم طرف ته ډېر شوقي او څه زده کول غواړي نوی تاسو په گریډ 7 کې یا غټې نیو ټیسټ لوخلي کې اړې کې د دنیا هر شوبې په میوزیک کې که هر څه وی راوی ګوري چې ماشوم تر روان دی او څه زده کوي. نو هغه ماشوم ته پته نه وی هغه لږ چت کې په هغه فیلډ کې واچي نو هغه ډېر مخ کې ورشي. نو زموږ دلته داسې دغه نشته په کار د دې لو د پښتو میوزیک له داسې انسټیټیوټ وغیرہ داسې جوړ کړي د حکومتي سره باندې چیاګه د پښتنو کم از کم لکه څنګه چې راولپنڈی آرټ کونسل دی، اسلام آباد آرټ کونسل دی، دغه څه پېښور کې هم پکار ده چې دی یو داسې پلیټ فارم پښتنو ځنګ لکانو د ورکی چې هغه خپل زړه کولو کې او زده کړه پکې وکړي لکه چې زموږ د پښتو کم رنگ دی هغه زده کړي.
ښه، ته خو دغه هنرمند دی ځوانې خلک دی اوس به پیژنې هم دی سندرغاړي په توګه، نو څومره وخت ورکوي دغه ټولنیزې میډیا ته خپلو مینوالو ته ملګرو ته څومره وخت ورکوي هر ورځ چې هغوی سره په اړیکه کې پاتې شي هغه سلام دعا وشي که نه ته خبره نیمه کوم پیغام ورته ولېږي، نو دغه ټولنیزې میډیا ته څومره وخت ورکوي؟
باچاجي صاحب زه کوشش کوم چې زه خپل ملګرو له د هر یو پیغام چې هغوی را کوي هر یو میسج چې کوي چې هغوی له فورا د هغوی جواب ورکوم او زر تر زره ورکوم او کوشش دا کوم چې هغوی سره ډېر لایو راشم خبرې کړو کوم دغه په ورځ راځي سره لایو راځم درې بجې د ورځې. نو ټول مسافر څنګه چې سعودي عربیا کې مسافر وي دغه سي په دوبۍ کې هغه مسافر هغه مسافر ډېر سخت وي هغه د دې په ناس کې چې موږ ته څو څنګه وایي څو خبرې کوي چې هغه ته دې میوزیک باندې ځان ټکوروي.
او تاسو ته خو امریکا هم نږدې ده، نو هلته هم سفر کله کله کوي؟ هلته هم پښتانه دي افغانان دي ګڼ شمېر، نو چېرته سفر دي کیږي؟ اخو هم
باچاجی صاحب زما ډېر ملګری دي په امریکا کې، نو ما ته ډېر زلویلې چې تراشه خو تاسو ته پته ده بیکاز اف کووډ لکه ټریول ریسټرکشن دي نن سبا په هر ځای کې، نو انشاء الله چې نن حالات بهتر شي نو ضرور به چکر کیږم خپل ملګرو مینوالو ته به ضرور ځان رسوم.
او دا کووډ دی یاد کړ دا خو خبره ډېر وګدوم شو د کال نصیب او شو چې دغه مسله دا په ټول نړۍ کې خلک پریشان کړي دي، وطن کې هم دا اوس موږ اورو چې درېمه صفه د وایس چې دغه در رسیدلې ده او د دې کووډ ناروغان زیات شوي دي. نو ته یو خروجوم د سنی جان وطن کې موږ دا سی اورو چې ډېر ګډوډي ده، خلک بالکل د دې خبرې پروا نه کوي ځکه خدای درېمه صفه هم راغلې ده او دا ځل تاوان لګ ډېرم کړی دی، نو څه ګوري ویني چې دا خلک احتیاط کوي که نه کوي او که نه کوي نو ته به ورته څه پیغام ورکړي دی د دې یو سندرغاړي په توګه؟
باچاجي صاحب ته د حکومتي سطح باندې موږ خبره کوو، نو حکومت خو لکه خلکو ته وایي خلک بس پروا نه کوي ماسکونه نه وي اچولي بیا رواني ویل په کار ده چې احتیاط وکړي دا څه ګپ نه دی کورونا ډېر خطرناک یو وایرس دی.
سعید ډیره مننه بس د خبرونه د پای شی بو تر اغلی یو سنی جان استانه بیا ډیره مننه او تا وعده کړی د نوې دغه نوې ژوند مبارک خوشاله اوسه آباد اوسه او د هنر په چارو کې هم د تا بریا غواړو او ډیره مننه بس تا ته ژوند او ستایو سندره بم
پر تاسو سره یو خبره کول غواړم کی اجازه
تاسو؟ اوه مهرباني مهرباني.
زه اکثر کلی ته زما یا په خبر لزما ما سره زما والد سي دي یا زما نور څوک ملګری وي تاسو یو غزل ساکی چلاړو نو ساکی چلاڑ نو پیالے لاری یار چی دا غزل لگی یا چی ساسو آگا تپی ساسو کلی دی نو آگا ماحول بیخی چینج شی کنا نو ما تا ملگری ہوئی چی صدا والی آوری وی دیکھ غلیر درد بیدا تا والی آوری نو میں باچا جی سے زمون گا پیر دے میں چی دیوان ورا مانو لکا ہیولی کی چی مال گنی وی یا پر اوٹائی کی چی مال گنی وی
ہیلکم ہیلکم مندن استا سمینہ دا خوش آلہ اسی بس ٹولو کورونا تا ٹولو ملگور تا زما سلامونا ہوا یا استان بیام مندن آباد اسی
دیر دیر مانونا باچا جی سے باللہ خوش آلہ را
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې